سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجی شي تاسو ازادې رادیو ته غواګیاس مخک در دي چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق په خانیو او اوسنۍ جګپورو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بي ترتیب او تلو کې مستقیمه برخه لرله د دې کار دفتر دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې دی شو کړه NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو رزې راپور لمخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې د افغانستان د وټلو د څرنن لپاره د کمیسیون پر جوړولو خبر کوي د غاتبه په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غوړه کولو په بیر کې مستقیم دخیل و د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمانوي په ایرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبان دیز نیوازي تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اغیزمنوي د سازمان پر نیک شنبه په خبر پڼه کې طالبان غوښتي چې د طالبان دیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي تر دې مخکې طالبان په شمیر نور ولایتونو لکه کندهار نګرهار او هلمند کې خبرلان د عکس او ویډیو اخسرو معنا کړی دی یو زلزلہ چې شدت د رختار په کچا سلور شر سلور درجه باندې د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلہ سنجونې ادارې پر خپلې بې پړې لیکلې چې دا زلزلہ نن سهار وختي په سلور بجو او 19 دقیقو وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې ترزمکیت څخه کم 90 کیلومتر لاندې و د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی تلو بلډګری بیا د کرکټ د دې اړخیز سیالیو په دبام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده اماراتو تر ټولو سکلونو کشري لوبډلې سبا د شنبه مخامخ شي افغانستان خپل لمړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په 100 وکټونو ماته ورکړې ده د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې لول سره مخامخ شي د افغانستان او پاکستان تر ټولو سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چاښمه پورس د نوومبر 6 وي د سیالي د متحده د امارات په قربتوب تر سره کیږي د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري ایجنسی ته ویل چې په ریبي سو پولیس ودانې د اسرایل په حمله کې لږونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله او وخت ده تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوی دي خو د فلسطین د ملکی استراري حالت اداره وایي چې شاوخوا او یتنه په دې ودانې کې وسیدل اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي ورسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ موافقه کړې چې ګریس رایت د انرژي د وزیر په توګه ونوموي رایت چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایی رئیس دی د ترامپ راتلونکي یا هم دومره اداره کې بعد دغه اقدام پر غاړه واخلي دغه مقام پر غاړه واخلي د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې ګریس رایت د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفتو او ګازو پرختیا کلک پلوای دی خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولې او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پرخدي وړاندې په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو د نوومبر ولسمه د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې درې کلونو کې ډیر څه للا سوار کړه په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګي به مخ په پرخدي دودي
په کونړ کې په خوښه شته ما په خپل شې د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې شته 2800 افغانۍ ته من رسیدلې
خبرونه کې درته نو راپور نه حملو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پراخ دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري یا دفتر په خپل اکسپانه لیکلي چې د خپل سړي توقيف اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي نور جزئیات د سنکا کړ پراپور کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سړي نیونه پاړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پانه لیکلی دا کاری ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرېدوست موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړ سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوا یوه ونه په بند کې وم. هغه یوه ونه کې به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. پولیسه چې خوش هم شوم زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا د غنیول شوی کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سری نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سری ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سری نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. لدی اتیا کلون رئیس د ورځ د نړۍ په بیلابیل ودونو کې انجینر والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې ل شپږم ټولګي ورپور ته د انجینر پر زده کړو بندیز لګیدلی او د دې بندیزونو له امله انجینر له رواني فشارونو سره مخامخ شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ ل شپږم ټولګي ایروپور ته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپور ته انجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د انجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې ل شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې انجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زکون کې نیلاب چې لزده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو انجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم ملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 14 د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پانتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو لمخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز لا بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو خوځ د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز لامل د افغانستان کلنۍ ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور لمخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیون ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لک تر لګه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین سپای په دې باور دی چې هغه نجونی چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونی چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د یو تحصیل ادامه بنده شوی ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ منی بندي شوی دي. نو په ټوله کې ډیر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړی دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډیر نور هم پتاوان او ځان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی پتوګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالی د زده کړې د حق او پنړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پراخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې د منزلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدی چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د خوندو دروازې پرانیزي. خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخ خبرګونونو او غوښتنو سربیره د خوندو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
یوش میرفان محصلین وای چې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ له کبله د زده کړو سربیره په سخت فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغیز کړی. په همدې سره د یوش میر محصلینو اوازونه.
نوم مې مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څنګه محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دی او نصبول دی چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرې کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زن بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کاروم دومره نشته خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسېدلی شو.
تفغان
افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر رسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه عبادت وتلي تشه احساسېږي او لمن دي چې ورځ بیرته خپل وطن راستنه شي. جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
ټول کابلیان ټول هوادوال څخه خفه دي، کاش کې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولاوه نو موړی وایي افغان، هندوان او سکانو سره د ښه گاونډي توپ خوږی خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطر ازم درو په خپل ما هم غلطه کور می درلوده د می همسایګانو گاونډیانو حکومت بعده خاطره زنده رو په ورځنی ژوند کې هم ښه می خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور معاملات کې ډیر صاف او بدون د کوم جنجال وغند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغان، هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسیږي او هیله مند دي چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتاری او یونانی طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول په عموما کې په د یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښه مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم تری خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورور ولاړو نو ما وختل چې د موټر ودروم تر هر ځای سيزي ورسوم نو د کله سده موټر ته راځک سو ډېر خوشاله و پلی له خل له ځای خبرې کولې نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یې وکړل په ډېر خوږه لهجه مننه وکړله. نو اگر چې موږ موټر ټیکسي نه خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه نو دا یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېر خراب یو ډېر ښه خبرې کولې.
دا چې د محل په افغانستان کې په کوم شمیر افغان، هندوان او سکان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبی الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سکان اوسېدل خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سکانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارت پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وطن نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان، هندوان او سکانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شی جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې مڼې د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همشخې نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشانو لخپلو علاني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علاني خبرې وکړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزاد آباد او نورو ارواو سیمو سدونکو وای د شمی را رسیدو سره د سوانتوکو او په ځنګړي ډول د لرګي په مخ په لوړېدو دي او ورسګنی شي کولای چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصيل په دې راپور کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو د اسدابادو سیدونکو ګل محمد ازادي رادیو ته ویل هر ورځ ل غرانی وسیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سون لرګي وبې لوړی کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل او په دې وروسته کې منګورو د ډک ډک موټران چې دي ایست تک وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زی زیل ته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای په خوا به 50 کیلو من لرګي په 200 او 250 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې په خوا شې ده ما په خپل شې د سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200 او 800 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ورکی کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځتللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولست په کار دي چې د زنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم زنګلونه چې وهل شوی هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا زنګلونه ول کېږي، د شنه ساحه ول کېږي، دا تنه د هغه ساحه لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډیر سخت تاثیر کوي. او چېړو ونی د موټر کې وینه مړه کې وښنی د پښتنه کوم چې ظالمانو دا ول هغه بوټه چې زما خپل خرابوي، زما محیط خرابوي، زما ابو هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټه باید استفاده ونی شي، نه زنګل ته متوجي، نه د کور کلی په خواو شا کې شنه ساحه ته متوجي، خو بس په پښتنه ورزو بوټه چپکاو ولې په وازه بل نه کړو.
د دې راپور تر خپرېدو پوري د کونړ کرنې او مالداري چارو مسولینو د ازادي رادیو پښتني جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوی او هیڅ اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همدارز د وهل شوی ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ارته و مارو خبرونه هم لرو، خو تر غوړاندې خبرونه د امریکا منتخبل اسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانی وسنۍ چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بي سي نیوز چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره دی به کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوړه کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر پور له مخې دا معلومات لیب امریکایي چارواکي او لیوی بلی سرچینې سره له چ موضوع خبره ما ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرونی اکشن بي پی و خبر پانه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر ریاست غړي په هرات کې پر رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبر اعلان د عکس او ویډیو لخصتلو منع کړی دی. هیوا زلزله چې شدت درختار په کچا 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځ سیمه ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکزی د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې تر ځمکې کم 98 کیلومتر لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړ شوي. د لوبل ډګر به د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لمړۍ مسابقه له پاکستان څخه د سلمنډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. افغانستان متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له یو بل سره مخامخ شي. افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سیالي د متحده عرب اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې سپوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا بیا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیا خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایی رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوسییټډ پریس خبر اژانس راپور لمخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.